جایزی راغلی چې استاد ته په بیلابیل وختو کې ماته ټولون ورکړی دی. نو ما په هغه جایزو باندې مول چیړنه کړې ده چې جایزې په پرکول کېږي، نړیوالې جایزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري، بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز ما
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوي نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما د په هر کتاب خپل تفسیره لیکلي هغه مې معرفي کړې دي، بیا مې د استاد نظر غوښتې دي چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت به ولیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خواره کړي، هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستې دي، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتې دي، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتې دي چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مني نه مني، کومه ډله کې دی یا شعر څه شي ته وایي، همدغه په فولکلور او په متل څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او کنه لزان سره مولي کې چې کله مولا د سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یو زه و، کله به ما سره کبي تر و عمل کوي مسکم لیکلو، کله می سکړم دي، حتی په اخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې او زکابل کې نو دی واتس اپ بلار می مرکه کولې، هغه می سپتاولې او یا به می لیکلې.
تدبیر سے پدی کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بلګه هم رخصت دي؟
په هر یو اثر او حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی، په ټولو می بلګه رخصت دي، او هغه کتاب می معرفي کړی دی، د کتاب عکس می معرفي کړی دی، ور سره می دی استاد نظر هم دی.
دا بلګه مو په څه حساب انتخاب کړی دی؟
بلګینو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلي، قصیده لیکلي، زاد نزدونه لیکلی دی، ما بیا پا اماغ برخه که یو چو ملگی را بود.
تدبیر سب لچا پا ورست ده استاس و کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خوز پا کانادا که دیدا کتاب ده اختر تا یو چو رزی کتاب بیه چی چاپ شو، اول ما خبال یو دوست آور که او اغا بی خبر دارنه داده بی چل دلار نمی ورده لیگلی ده، پرون می چاگه نمبر چک کو په دوبی کې ویلا رسیدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګي پکې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي، یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی پاره لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغسانه دی، خو هغومره چې په کار دی د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي. مثلا چې دا چې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلی او بل خوبی دا ده چې دوستات په نسبی اثارو باندې خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسی ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تحریر صاحب اول فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجع په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسی سندرې، کله چې دی ولسی سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسی ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسی ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شیر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي، خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي کوم اثر لیکلي دي تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي د دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی، خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نور دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د لاسي څنګهوي په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نصر لیکلو د زده کړې لوی ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه وشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه وشتم، دا کوډه د سترګو رتاویزه و لیلو، غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو، زما نبض دې وکوت د خولګۍ نسخه دې راکړه، زما نبض دې وکوت د خولګۍ نسخه دې راکړه، په دې باب دې څېړنه هر اړخیزه و لیلو، او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه رانه ولجه، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه رانه ولجا، حمله دې ترتیب کړې ډله ایزه و لیلو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، لهجه دې خوندوره سیمه ایزه و لیلو، او ببرې دې پکای ورکړ دې باړ خوشمو ته ورو، ببری دی پکای ور کړ دی بار خو شمو تورو، تموس کوي د شنه خال دی کلیزه و لیلو، تموس کوي د شنه خال دی کلیزه و لیلو.
په دې غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوې دي چې څوک فکر نه کوي چې دا سړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخی هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخی توم نه لري، ځکه لوستونکو ته شایې سیدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي، ځکه یې ممکن لوستونکی یا اوریدونکی نابلده احساس نه کړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی، او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي، چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې کیسری شو. انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم، نو هلته به هم یو باغ و، لودی باغ و، دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و، او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګل کې ګرځمه، ما له کور سره چې ده په دې ځنګل کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره. دوی توتیان البته لري نه، لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه، دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره. نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي، چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده، د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دې جار سم لومه لومه، ران وړې توله رانجه آواز په کومه، دا مې زړه دی له پښتیو در ختلی، کمریو کې زړی سره لجلومه، یا د ښکلي تصادف د کیسې پایه، راښکارېږي نه خو اورم دې لورایا تر تګورم د کبران د چو ساری په نظر کې می اخیستی څو ځای د چپو پختې چوړان کو تنه دیش او براش او پښګو کې تو دیش لکه څو باغ تو تیان چرخ کارشی پانی وناچی شمال غیغه کې پریشی د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده خاموشی غزل مست سرنده ده پر سکرو پرتی تنا کی دلواندی ده حیرت لغاڑی زوق کڑی لمبه ده کلوایم چه ده خپل را خبر کرم تری نتاو می لکلپ خپل چادر کرم ستا ده غلق پا موجی و نچوام سترگی پا گڑا در ده سپی چلای قلم در کرم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړی وو نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د ارتیا مفکوره ورسره پیدا کړو نو مو په 1402 کال د دلوی پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې
د شاغل غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټولی د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو لومړی اډمن یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپن پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکي سهار تر ونی بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالې تعقیبوي
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځ شنبه فالوي یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي مثلا کله چې دا پښتنه شوی ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتسون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریکړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمې غوره کو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي او یا داسې کلمې استعمال کو راولو چې هغه ټول ته هم فهموي ټول ور باندې پوهیږي هر څوک ور باندې پوهیږي او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی د پخوانی په معنا دی کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک بنور باندې پویږي نو په کار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم خو کچیر خپل سیمیزه لهجه هم لیکم په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسته ولیکم
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پر اړه لري نو خبر دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی
دا پښتن هم په ګروپ کې مطرح شوی ده چې جمله څنګه ولیکو په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړي او بیا د جملې په برخه کې پا په لاندو ویل دي
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر دا باید ډیر سره لري نسی په یو مفهوم باندې کول په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهن څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي په تفریعاتو کې ځین بندیږي
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره لاند شپاره یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بي پورس د هم دی لیکنو جنې کرکتنې توړاندې کیشي د واتس اپ لاري د نصر د ذکر په گروپ کې پورسیو کې د پسرلی پاړه مقاله ولیکل شوې د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمع الله سعدي هم برخه اخیسته ده دا صدر ورو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له وسنی وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري
مخکې دا سی و چې د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مترلو دی چې دا سی یو مقاله نویس وسو خو کولای مناسبه په دغه بدرو میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی ملګیا صاحب په ما سره وتونه دی چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو په جامعات
شغلی سادی زیاته کړ چې د پلیکنه کې یو توپیردار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت لخپلو ټولو حواسو استفاده وکړي د پخپلې لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اسادی رډو ته ورکړ
دی وخت کې انسان وکړه ډیر حسول کیږي زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي دا د زیک څخه چې کم وی راځي دا ډیر خوشبوي لري
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غسنی تناوی ولسوالی اوسیدونکو عبد القدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی شغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایله ملو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته
پلمړی ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله د هغې لیکنې منځپانګ یا محتوا بد پختو د لیکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو خپله د کم موده کې ملګرو وکول شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پختو ګرامر په قواعدو برابر کړی او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړی دوهم په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیرې کمی کولې ورسته د ګروپ د خمه دیرات لوجي په لند وخت کې له خاطرو لندو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي کنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرف بللای شو او په ټوله کې ویل شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ او په پای کې ویل شو چې د ګروپ فایل ډیر ښه او هلي بخون کیږي
د فیسبوک لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ لارې فعال دی خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نو لیکوالو لپاره یوخه کړکی یوخه پرانیستي کړکی بلل شو یا وایسي یو نوې داسې بابي پرانیست چې په تیر کې دغه کارته ډیره کمه توجه شوی و یا کشر یو هم و یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود و خو په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کیږي د دې سره مخامخ بحث کیږي چې اغیز خورا زیات دی
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافق نظرونو پلور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
شکرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری یوان دوانا سپلے میتری یوان دوانا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی کاش کرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری یوان دوانا سپلے میتری یوان دوانا تسخیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں ساوے از غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے اکڑے لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گرے اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیانا ٹکرے پبایا او کاویڑیانا خکاریگی پاکو جامو کے دے خبرے پکتابوں کے زمالہ سنا